السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د مازیګرنۍ خبري مجلې اوریدو ته مو زه رضوان مراد هر کله کوم. دا نیم ساعت خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې د روزګان ولایت سیمه ایز مقامات وي په دغه ولایت کې د درې څلوېښتو لا درکشو افغان سرتیرو له جملې څخه د اووه ویشتو جسدونه موندل شوي او پاتې نور هم لا درک دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بایومیټریک له سیستم څخه به په راتلونکو انتخاباتو کې نه بلکې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې استفاده وشي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهري وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکه. په میدان شار کې د یو شمېر ترسکونکو لخوا لا هم د کابل کندهار لوی لار د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د بلخ په شولګری ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې اته ملکیان وژل شوی دي او شپږ نور ټپیان دي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش او د جاپان صدر اعظم نن موافقه وکړه چې د شمالي کوریا پر وړاندې د ملګرو ملتونو بندیزونه دي پر ځای وي. د خبرونو تفصیل. په میدان شار کې د یو شمېر ترسکونکو لخوا له هم د کابل کندهار لوی لار د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د میدان وردګ امنیه قومندان مل پاسوال وای سمیمی شیبه وړاندې ازادي راډیو ته پدې اړه وویل
لار بند ده. د 15 نفر اوس هم مرکزی حکومت غوښتي دي خو سره په خبرو کې دي د دې او د وتر مابین خبرې روانې. ان شاء الله ډېر ژر به دا لار خلاص.
دغه ترسکونکو نن ازادي راډیو ته ویلي وي چې په سیاسي چارو کې د دوی مشارکت د ولایت په مرکز کې د پوهنتون جوړیدل او په رسمي چارو کې د میدان وردګ د بشپړ نوم کارول د دوی عمده غوښتنې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکو ویل چې زرګونه مسافر د لارې دواړو خواو ته بند پاتې دي. د بلخ په شولګری ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې اته تنه ملکیان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د بلخ د امنیه قومندانۍ ویان شیرجان دورانی ازادي راډیو ته وویل چې قربانیان ټول ملکي وګړي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. دغه ماین نن سهار په قوچ قزل سیمه کې پر یوه سراچه موټر چاودلی دی. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. په افغانستان کې امریکایي پوهنتون هغه کسانو ته چې د کانکور په وروستۍ ازموینه کې 300 یا تر هغه ډیرې نمرې وړې وي بورس یې ورکوي. د دغه پوهنتون په ویلمه کې راغلي چې د دغو محصلینو لپاره د لایسنس په ټولو پروګرامونو کې له 90 تر 95% بورس یې په پام کې نیولې دي. د نوم لیکنې وروستۍ مهلت د اسد یا زمري میاشتې 24 نیټه ټاکل شوې ده. سمو ژغله ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریز انټونیو ګوتریش او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه نن چهارشنبه موافقه وکړه چې د شمالي کوریا پر وړاندې د ملګرو ملتونو بندیزونه دي پر ځای وي. انټونیو ګوتریش نن د جاپان په پلازمینه توکیو کې له ښاغلي آبه سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې دا کار د دې لپاره کوي چې پیونګ یانګ د اټومي وسلې د لمنځه وړلو لپاره جدي اقدامات وکړي.
I fully support the negotiations taking place between the United States and
the PRK. The way the America and Shamali Korea terms the tersarase khabaro program la tar kawam hadaf mudada che mushtola da atomi wasle da lamandrolo pa barkha ki yo dasi na badli dun ke yo da taid war tarun shahid usu che dat rakri che Shamali Korea kawali si pa desi me ke da narewale tolani yo adi gharaiwi. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د روان کال په جون میاشت کې په سنگاپور کې سره ولیدل او موافقه وسوه چې شمالي کوریا به خپل اټومي وسله له منځه وړي. شغله ګوتریش تر دې وړاندې ویلي و کچيري ترې وغوښتل سي نو ملګری ملتونه اټومي وسله د له منځه وړلو د خبرو اترو او څارنې په برخه کې مرستې ته آماده دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي به سبا پنځشنبه په ناګاساکي کې په هغو مراسمو کې ګډون وکړي چې د امریکا له لوري د جاپان په دغه جنوب لویدیځ شار کې د می بم د استعمال د 3 AM کال د منځل په مناسبت جوړیږي. قزاقستان په غیوات کې د تقریبا نوی بهرنی تلویزیونی شبکو مجوز بیرته واخیست. د قزاقستان د اطلاعاتو او مخابراتو وزارت چارواکو نن ویلي چې دغه چینلونه د ثبت او رجستر د نوي قوانینو د نه پلي کېدو له کبله تړل شوي دي. ویل کېږي په دغو تلویزیونی شبکو کې ان ټي وي پلس راشیا، راشیا ټوډی، سپاس، میوزیک باکس، فیشن ټي وي او داسې نور شامل دي. د دغه وزارت په ویلامې کې راغلي چې د نوي قانون شپږ میاشتې تیر شوي دي خو دغو شبکو خپل دفترونه په قزاقستان کې د قانوني اروپا ډول نو راجستر کړي. اعلان یې زیاتوي د 299 نورو بهرنیو چینلونو چې په قزاقستان کې خبرونه لري او نوې قانوني عمل کړي نشرات کولای شي. او د استونیا پوځي هلیکوپټري له هم په غوټو غندې پسې ګرځي چې تیر ورځ په ناڅا په ډول د دغیوات په جنوب کې فایر سو. دغه توغندې د ناتو د هوایي تمریناتو پر مهال د یوې هسپانوي جټ الوتکې لخوا چې په دغو تمریناتو کې برخه اخیستې و توغول سوې دی. دغه له هوا څخه هوا وشتونکې توغندې 100 کیلومتر واټن وهلې سي خو چارواکي وایي کې دیسې د توغندې له 14 پرته کوم ځای پر نڅکه لګیدلې وي. د چارواکو په خبره د توغندې د اوتاپا شار جنوب ختیځ ته نږدې فایر سوې دی. د استونیا هوایي ځواکونو مشر ویلي چې دغه توغندې له 15 تر 30 کیلوګرام چاودیدونکې مواد ترلودل چې په وینا یې ډېر تخریبونکی نه و. په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي چې هسپانوي جټار الوتکې څنګه په تصادفي ډول دغه راکټ فایر کړ. د استونیا صدر اعظم پر خپل فیسبوک لیکلی چې د دغه هیواد دفاعي ځواکونه به د دوی له متحدینو سره د دې پیښې ټول اړخونه وپلټي او د دې پیښې د تکرار د مخنیوي لپاره به هر ډول هڅې وکړي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر څخه مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. د روزګان سیمه ایز مقامات وی په چنارتول سوالی کې د ملي اردو د دریت سلويخت وشل شو سرتیرو له جملې څخه د وويشتو جسدونه موندل دي.
درود څنګه سرتیری یا شهیدان دی یا د دې سره و کومي جساده شهیدان اوس موږ په لاس راغلي دي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی د بایومټریک له سیستم څخه به پراتلونکو انتخاباتو کې نه بلکې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګټه پورته کړي. په روان خبرونه کې دا هم اوري چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د ګوند زندانیانو په اړه د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د مشرۍ ورستۍ څرګندونې د سیسه بللې ده. د ولسی جرګې او شمیر غړي او حقوقي چارو کارپوهان وي هغوی چې د ملي مسایلو په اړه غیر مسؤلانه خبرې کوي باید تر عدلي او قضایي څار لاندې ونیول شي.
موږ دلته څارنوالیان لرو، د دې لپاره قوانین لرو، هغه باید په دغه افراد او اشخاصو باندې تطبیق.
او په نړیوالو مسایلو کې بیا ورې چې د ماليزیا په خوانی صدر اعظم تورن شوی دی چې په لسګونه میلیون ډالر یې وهلی دی. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د اورسګان ولایت سیمه ایز مقامات وی د دې ولایت په چنارتول سوالی کې د درې څلويخت وشل شو سرتیرو له ډلې څخه تر اوسه د وويشتو جسندونه موندل شوی او شپاړس نور لا درک دي. د ملي دفاع وزارت سرپرست وان محمد رادمنش بیا د ډیر شو سرتیرو وشل تاییدوي او وایي چې نور کوم چا د زیان نه دی اوخته. دا په داسې حال کې د څو ورځې مخکې وسلوالو طالبانو په چنارتور سوالی کې د ملي اردو پر یو کمپ ډله ایز برید وکړ چې پر مهال یې لسګونه سرتیري لا درک شول. په دې اړه نور حال له سیمې زموږ د خبریال شریف الله شرافت په رپورټ کې اورو.
د اورسګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت په چنارتول سوالی کې د درو څلويښت نه درک سرتیرو له جملې څخه د وويشتنو جسدونه موندلي او په خبره یې چې شپاڼستانه لا نه درک دي. دا په داسې حال کې د څورو ځمخ کې وسلوالو طالبانو په چنارتول سوالی کې د ملي اردو پر یو کمپ ډلې زبرید وکړ چې پر مهال لسګونه سرتیری نه درک سوله. د یادی ولسوالۍ ولسوال فیض محمد دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې په ټوله کې د ملي اردو په دغه کمپ کې 15 شپږ افغان سرتیری میشت و خو کله چې وسلوالو طالبانو ور باندې برید وکړ درو څلويښت نه درک سوه او دوه ویشتنه له طالبانو ځانونه خلاص کړه. شاغلی فیض محمد وایي د پاتش پانستنو درک لا تر اوسه معلوم نه دي چې طالبانو وژلي او که یا هم ژوندي دي. خو په خبره یې چې دغه سرتیرو د پیدا کولو په مخه د قومي مشرانو پر مټ هڅې پیل کړې.
درو څنګه سرتیری یا شهیدان دي یا د دې سره و دغه د وې جساد شهیدان اوس موږ په لاس راغلې دي. په متباقي سیمو چې شهیدان ځایونه داسې معلوم و او نن موږ سپینږیری لیږلې دي چې د طالبانو د دوه جساد د کډریز مور سره دي چې دا تبادله وکړي.
ازادي رادیو هڅه وکړه چې په دې اړه په اورسګان ولایت کې د ملي اردو د سلرمې پلي لیواله مسولینو سره هم خبري وکړي خو لا پوره هڅه سره بیا هم بریالي نشوه. د ملي دفاع وزارت ویان محمد رادمنش بیا په چنارتول سوالی کې د جیر سرتیرو وژل کېدل تاییدوي او وایي چې نور کوم چا ته زیان نه دی رسیدلی. هغه د غراز ازادي راډیو ته ویل چې نادرکسیوي سرتیری هم پیدا سوي او ټول روغ دي او بیرته د وسلوالو د ځپلو په مخه وسلی اخیستي. د نموړي په وینا چې هلته کمانډو سرتیری رسیدلی او اوس د ولسوالۍ وضعیت عادي دی.
ډیر نفر د دیرش نفر د مونږ شهیدان شوی دی او بس او نور ټول ژوندی دی ټول پیدا شوی دی په ولسوالی کې ده او همدارنګه زه تاسو ته په اطمینان باندې وایم چې دا ټول بیرته ګرځېدلی اوس په جګړه کې د دښمنانو په مقابل کې په ټول شهامت باندې جنګیږي.
په یاد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له بریدونو روغ وتلو سرتیرو ازادي راډیو ته له دې وړاندې ویلي وه چې څلور څلوېښت ملګري وژل سوي او یو شمیر لا نور هم نادراکه دي چې په وژل سوو کې د کنډک قمندان او نور ټولګۍ مشران هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ښاغلي ردمنیش رسنیو ته ویلي وه چې په چنارتو ولسوالۍ کې یوازې د ملي اردو پنځه تنه سرتیري وژل سوي او څلور تنه نور هم ټپیان دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په راپور کې مو واوریدل چې د روزګان ولایت سیمه ییز مقامات د دې ولایت په چنارتو ولسوالۍ کې د درې څلوېښتو وشل شوو سرتیرو له جملې څخه تر اوسه د وویشتو جسدونه موندل شوي او یو شمېر نور سرتیري لا هم لا درکه دي. خو د ملي دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رضمنش بیا وایي چې دیرش سرتیري وشل شوي او سیمه اوس د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده. دا په داسې حال کې ده چې اروزګان ولایت د خاص اروزګان پولیسوالۍ کې هغه سرتیري چې وسلوالو طالبانو ورباندې ټولې لارې تړلې دي او اوس کلابندي ازادي راډیو ته په تلیفون ویلي چې نه ورته تنخواګانې رسېدلي او نه هم لازم خوراکي مواد لري. د دفاع وزارت بیا وایي چې د دې مشکل د حل لپاره د دوی هلیکوپترونه اوس سیمې ته پرواز کوي او اکمالات رسوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بایومټریک له سیستم څخه به په راتلونکو انتخاباتو کې نه بلکې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې استفاده وشي. د یاد کمیسیون کمیشنر ویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل د وخت او امکاناتو د کموالي له امله د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د بایومټریک له سیستم څخه استفاده نشي کېدای. یو شمیر سیاسي ګوندونه بیا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دا دلیل غیر منطقي ګڼي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
په داس حال کې چې د هیواد ځینو مطرح سیاسي ګوندونو د ولسي جرګې په روانو انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم څخه پر استفادې ټینګار کړی، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په راتلونکو انتخاباتو کې د دغه سیستم څخه استفاده نشي کېدلی. د یاد کمیسیون کمیشنر او ویان حفیظ الله شمی ازادي راډیو ته وویل د دې کار اصلي لامل د وخت کمښت او د لازم اندازه تجهیزاتو نشتوالی دی. خو دی وایي د ولس مشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې به د بایومیټریک له سیستم څخه استفاده وشي.
با توجه به اینکه کمیسیون در جریان فعالیت‌های عملیاتی انتخاباتی ولسی
دی وایي د تپکتو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره په عملیاتی کارونو بوخت دی او دغه انتخاباتو ته یوازې او یا نورې ورځې پاتې، نو ځکه د بایومیټریک سیستم عملي کېدل تړلې ګڼي. خو کمیسیون پریکړه کړې چې د ولس مشرۍ په انتخاباتو کې د بایومیټریک له سیستم څخه استفاده وشي. دا څرګندونې لاغي وروسته مطرح کیږي چې د حکومت انتخاباتو کمیسیون او د ځینو سیاسي ګوندونو ترمنځ د ګډو غونډو لړۍ د تېرې دوشنبې په ورځ د جمهور رئیس د دویم مرستیال لخوا په وفق رئیس جمع بندۍ پای ته ورسېدلې. د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش په دغه جمع بندۍ کې د انتخاباتو په اړه د سیاسي ګوندونو او مدني بنسټونو سره غونډې مهمې او له هر اړخه یې په انتخاباتو کې لاسوهنې د نه منلو وړ وبللې او په وخت یې د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. د جمع بندۍ په یوه فقره کې دا هم راغلی دي چې د بایومیټریک په طرح کې هم د وخت او حمله تخنیکی اړخه د اړوند ادارې لخوا ډاډمنتیا نشته. دا جلسې لاغه وروسته پیل شوې چې د هیواد ځینو مطرح سیاسي ګوندونو بیا بیا د انتخاباتي سیستم په تغییر سیاسي ګوندونو ته د انتخاباتو په ټول بهیر د څار پر حق او په انتخاباتو کې په بایومیټریک سیستم ټینګار کاوه. حزب اسلامي، جمعیت اسلامي، جنبش اسلامي، وحدت اسلامي، د ملي محاذ ګوندونه او د حراست او ثبات شورا د دغو بدلونونو غوښتونکي دي. ټاکل شوی چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د روان کال د میزان د میاشتې پاته ویشتمه نیټه او د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات بیا د روان کال د حمل د میاشتې په یو دیرشمه نیټه ترسره شي. له دې سره ځینې سیاسي ګوندونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دا ګام غیر مسؤلانه ګڼي. د افغانستان د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تینجوایی
کمیسیون انتخابات د ای رابطه
دی وی د انتخابات خپلواک کمیسیون په دیړه غیر مسولانه جواب ورکړی، هم په تخنیکی او هم وخت په کتو د میزان تر 28 منټې د بایومټریک سیستم عملی کیدونکی دی. ښاغلی تاینج هیله مندی ښیي چې په دې اړه بیا کتنه وشي. کنډا د پوینا دوی به د افغانستان په څلور دیرشو ولایتونو کې له درغلیو ډکو انتخاباتو ته اجازه ورنکړي، خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید که څه هم په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم یو معقول امر ګڼي، خو له تخنیکي، مالي او عملي کېدو له مخې دا یو اوږدمهاله کار ګڼي. د پوینا په منډه او له چمتووالي پرته له دغه سیستم څخه استفاده به ناوړه نتیجې ولري.
د یوسف خان زدران پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د بایومیټریک سیستم څخه به په راتلونکو انتخاباتو کې نه بلکې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې استفاده وشي. دا کمیسون وایي چې د وخت له کموالي له امله نشي کولای دا سیستم وکاروي، خو یو شمېر سیاسي ګوندونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون دا دلیل غیر منطقي ګڼي.
زما رایا زما حق
میزان د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
آزادی رادیو د آزادی رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د دې ګوند د زندانیانو په اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسون وروستی بیان دسیسه بولي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون مشر سیما سمر په دې وروستیو کې ویلي چې د حزب اسلامي زیاتره آزاد شوي زندانیان طالبانو. د حزب اسلامي یو بیان د ازادي راډیو ته ویل چې دوی آزاد شوي زندانیان له طالبانو سره هیڅ ډول اړیکه نه لري او له ازادۍ وروستی عادي ژوند پیل کړی دی او له سیاسي مبارزو سره یوځای شوي دي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورت کې دي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو بیان حشمت الله ارشد وایي چې د دغه ګوند آزاد شوي زندانیان له وسلوالو طالبانو سره هیڅ ډول اړیکه نه لري. ښاغلی ارشد د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د حزب اسلامي آزاد شوي زندانیان بیرته جګړیزو لیکو ته نه دي ستانه سوي. نوموړي په دې اړه د سیما سمر وروستۍ څرګندونې یوه دسیسه وبلله. هغه وایي د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر چې کومې ادعاوې کړې موږ هغه په کلکه ردوو او دا یو تور او دسیسه ده. که چیرې سیما سمر ادعا لري یو کس دې راته وښایي چې له طالبانو سره دې اړیکې ولري او یا هم له آزادېدو وروسته دې د جګړو لیکو ته تللی وي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر دوه ورځې وړاندې په بلخ کې ویلي وو چې د حزب اسلامي په نامو د افغانستان له زندانونو نه د طالبانو د ډلې غړي آزاد شوي دي. که څه هم اغلی سمر په دې اړه اسناد نه دی وړاندې کړي، خو له افغان دولت یې غوښتي چې په هیواد کې د سولې او ثبات د راتګ لپاره د معافیت فرهنګ پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي او د افغان دولت د سولې د هوکړې له مخې تر اوسه په څلورو پړاوونو کې د افغانستان له زندانونو نه د حزب اسلامي 1500 تنه زندانیان آزاد شوي دي. د حزب اسلامي یو سرچینه وایي چې ټاکل سوي په نږدې راتلونکي کې د دغه ګوند یو شمېر نور زندانیان هم له زندانه آزاد شي. د حزب اسلامي د ویان حشمت الله ارشد په وینا د دغه ګوند یو شمېر زندانیان لا هم د افغانستان په ځانګړې توګه په باګرام او پلچرخي زندانونو کې بندیان دي. ښاغلی ارشد هم دا شان وایي چې له څو کلونو راپه دې خوا د دغه ګوند یو شمېر غړي حتی په ګونټنامو زندان کې د زندان شپې ورځې تیروي. ازادي راډیو په دې اړه د کورنیو چارو وزیر د محبسو او توقیف خانو له رئیس عبدالعلیم کوهستاني او همداشان د لوی څرنوالي له ویان جمشید رسولي سره اړیکې ټینګې کړې، خو دواړو د سیما سمر د ادعاو په اړه له نظر ورکولو نه ډډه وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګلال د حزب اسلامي د خوشي شویو زندانیانو په اړه د سیما سمر وروستۍ څرګندونې مغرضانه او سیاسي بولي. ښاغلی لال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه وایي په بشپړ ډول دغه کمیسیون ملي نه دی او دا یو سیاسي کمیسیون دی چې د یو ځانګړي قشر لپاره کار کوي. موږ له دولته غواړو چې د کمیسیون برخلیک دې مشخص کړي او دغه کمیسیون د ملي کړي څو کمیسیون ملي چلن وکړي نه سیاسي.
باید برخورد شانم ملي بحثه
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نظر واخلو خو بریالي نسو. ښاغلی لال همداشان وای د بشري حقوقو سازمان په دې اړه چګوا کې د حزب اسلامي په آزاد شویو زندانیانو کې طالبان شامل دي اسناد په لاس کې نه لري. د نوموړي په خبره کې په دې برخه کې کره اسناد موجود وي باید له اړوندو دولتي بنسټونو سره دې شریک کړای شي.
خبري مجله اوري تاسو زم غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري د ولسی جرګې یو شمیر غړي او د حقوقي چارو کارپوهان وایي هغوی چې د ملي مسایلو په اړه غیر مسؤلانه خبرې کوي باید تر عدلي او قضایي څار لاندې ونیول شي. دوی وایي هیڅوک حق نه لري چې د ملي مسایلو په اړه عامه ذهنونه مغشوش کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی ویلي چې طالبانو د انتخاباتو د سندېدو سره بیره له امریکا سره په خبرو کې ځینې نورې غوښتنې هم مطرح کړې دي. د سولې علي شورا او طالبانو د احمد سیدی خبرې رد کړې. محمد حدیث پردیس په ریپورت لري.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د ملي مسایلو په اړه د افرادو له لوري د غیر مسؤلانه څرګندونو دوام د اندېښنې وړ دی. دوی وایي د ملي مسایلو په اړه هر ډول څرګندونې او بیا په ځانګړې توګه د نظر د خاوندانو له لوري باید د اسنادو له مخې وي. د ولسی جرګې غړی عبدالقادر زازای
حکومت نه جدن تقاضا کوم د نافذ قوانین مطابق په نوم د اخلال نظم عامه او اخلال د خلکو د مخشوشولو او مونږ دلته ترنوالیان لرو د دې لپاره قوانین لرو هغه باید په دغسې افراد او اشخاصو باندې تطبیق.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی ادعا کړې چې طالبانو له امریکایانو سره په خبرو کې ځینې غوښتنې مطرح کړې چې دا ترې خبر دی. ښاغلی سیدی د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له امریکا سره په خبرو کې د انتخاباتو د ځنډیدو دوی ته د 14 ولایتونو د سپارلو د انزوریزو رسنیو او د ښځو د ونډې د محدودولو غوښتنې مطرح کړې دي. ښاغلی سیدی وایي دغه معلومات ورته یوې باوري سرچینې چې د امریکا او طالبانو له خبرو پوره مات لري ورکړی او د پاړه اسناد هم لري. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد بیا ازادي رډیو سره په خبرو کې ویل چې داسې غوښتنې د دوی لوري نه دي مطرح شوی. د افغانستان د سولې علي شورا هم د احمد سیدی خبرې رد کړې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په خطر کې د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو راپورونه ورکول کیږي. افغان حکومت هم د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرې تایید کړي خو ویلي دي چې دا خبرې د افغان حکومت سره په هماهنګۍ ترسره شوي او هڅه کیږي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیلېدو ته زمینه برابره شي. د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د ملي والی حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا له ناستې وړاندې رسنیو ته وویل چې افغان حکومت د دې خبرو پر بحث وړ مسایلو خبر دی. خو له تیرو څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو امریکا ترمنځ په دغه خبرو اترو کې د یو لړ پټو معاملو په اړه خبر ورکول کیږي. وړاندې اوازه وه چې وسلوالو طالبانو ته د امن سیمو په نوم یو شمیر ولایتونه ورکول کیږي چې د افغان حکومت له لوري دغه مسله رد شوه. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر بیا وایي د مهمو ملي مسایلو په اړه له اسنادو پرته منفي خبرې جرم دی. ښاغلی رنجبر د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو تول
د قانون پر بنا نشي کېدلی چې خارج د چوکاټ د قانون هر اپلاتي هر څوک وایي هر څه په خپل راغې وایي کله کله دې لوی خطر واقع کیږي ملي امنیت ته ملي ګټو ته خطر واقع کیږي.
د کبیر رنجبر په خبره د نظر خاوندان د دې پر ځای چې د ملي مسایلو په اړه د خلکو ذهنونه روښانه کړي خو لیدل کیږي چې په ځینو مواردو کې د ټولو اصولو خلاف څرګندونه کوي چې د داسې وضعیت دوام خطرناک دی.
دا محمد حدیث پردیس پر راپور کې مو اوریدل چې د ولسی جرګې او شمیرګړي او د حقوقي چارو کارپوهان وایي هغه کسان چې د ملي مسایلو په اړه غیر مسؤلانه څرګندونه کوي باید تر عدلي او قضایي څار لاندې ونیول شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای په تهران د واشنگتن اقتصادي بندیزونه به کابل هم د سوداګرۍ او اقتصادي اړخه اغیزمن کړي. د خونی مرستیال خانجان الکوزی د چهارشنبه پورس ازادي رادیو ته ویل د افغانستان د سوداګرۍ یو عمده برخه ایران دی چې له بندیزونو سره دا راکړه ورکړه اغیزمنه کیږي. له دې سره د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي افغانستان باید سره له اوسه هڅې وکړي چې په سیمه کې بدیلې سوداګریزې لارې ډیر کړی. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر پر ایران تازه بندیزونه اعلان کړی دي. یوسف خان زدران په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
په ایران د امریکا د بندیزونو له وضع کېدو سره هم مهاله د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي د واشنگټن اقدامات د افغانستان په سوداګرۍ او اقتصادي وضعیت هم ناوړه اغیز لري. د یاد خونې مرستیال خان جان الکوزی وایي په دې وروستیو کې د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګري له بل هر وخت ډېره غوړېدلې وه چې په ایران د امریکا بندیزونه دا راکړه ورکړه اغیزمنولی شي. ښاغلی الکوزی د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپله اندېښنه داسې مطرح کړه.
ایران څنګه افغانستان هم سایه دی او موږ ډېر تجارت لرو. د ایران سلطبان تاثیرات زموږ په اقتصاد باندې منفي دي. زه امیدوار یم چې افغانستان د دې تاجراتو نه مستثنا شي په داخلي حالت کې. اوس چې زه ګورم تاجرات ډېر جدي دي او دا زموږ په اقتصاد باندې منفي تاثیر وکړي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ د ایران پر وړاندې د بندیزونو د لومړي پړاو اجرایي فرمان لاسلیک کړ. ټرمپ خبرداری ورکړ هغه هیوادونه او اشخاص چې اوس هم له ایران سره سوداګریزې اړیکې پالي د امریکا په بازار کې به څه ونډه ونه لري. دا بندیزونه د موټرو او مسافر وړونکو الوتکو په پیر او پلور، د موټر جوړونکو صنایعو، د طلا او قیمتي فلزاتو په راکړه ورکړه او همدارنګه د بهرنیو مالي سرچینو څخه د ډالرو د پلور په برخه کې وضع شوي دي. په ایران دا بندیزونه داسې وخت وضع شوي چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې په وینا په دې وروستیو کې د تهران او کابل ترمنځ سوداګري 1.2 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. له دې سره د چابهار بندر څخه استفاده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت پراختیا هم د افغانستان او ایران ترمنځ له ارزښته ډک بلل شوي دي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه عبدالله وحیدیار بیا د کابل او واشنگټن اړیکو ته په کتو وایي چې امریکا د افغانستان اړتیاوې درک کوي او په ایران بندیزونه به په کابل جدي اغیز ونه لري.
د افغانستان حکومت هم په دې پوه ده چې امریکا د دوی یو مهاله ستراتیژیک ملګری ده او نشي کولای چې په دې وړو مسایلو باندې هغوی د لاسه ورکړي. د افغانستان ځینې مجبوریتونه دي چې هغه نړیواله ټولنه او امریکا په هغې خبر ده، ځکه یو افغانستان یو غټ مجبوریت ده چې دوی اوبو ته لار نه لري. نو طبیعي خبر ده چې دوی ضرورت لري چې خپل اړتیا اتو کې راوړید.
د جمهور رئیس وایان هارون چخنسوري بیا د سیشن به پورس په خبري غونډه کې پام دی اړه دی وي پښتنې په جواب کې وویل په ایران د امریکا بندیزونه به ممکن نه یوازې په افغانستان بلکې په نورو هیوادونو هم ناوړه اغیزې ولري. خو ښاغلی چخنسوري ټینګار وکړ چې اوس د کابل سوداګریزه اتکا په تهران او اسلام آباد کم شوي او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره پراخه شوې ده. د وویل افغان حکومت هڅه کوي چې له نورو هیوادونو سره د سوداګریزه راکړه ورکړې په ډیرېدو په ایران د امریکا بندیزونه افغانستان زیات اغیزمن نه کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ماليزیا په خوانی صدر اعظم تورن شوې ده چې په لسګونه ملین ډالر وهل دي. دا مسله د مې د میاشتې په انتخاباتو کې د په خوانی صدر اعظم نجیب رزاق د ماتې سبب شو. د موضوع جزئیات له اسمت سروان اورو.
د کوالالمپور محکمې د چهارشنبې په ورځ د دغه هیواد پخوانی صدر اعظم نجیب رزاق د ماليزیا د ودی د فاونډیشن د پیسو په اختلاس تورن کړه او ویل چې نوموړي درې ځلې نږدې لس بیلیون ډالر وهلي دي. دا تورونه پر هغو سربیره دي چې درې میاشتې پخوا د هغو په خاطر نجیب رزاق ونیول شو. پنځه شپېته کلن نجیب چې په ضمانت خوشي شوی دا تورونه ردوي. د ماليزیا حکومت د نجیب رزاق د صدر اعظمۍ په دوره کې د هغو میلیاردونو ډالره په اړه پلټنې کوي چې په نړۍ کې هم خبرونه خپاره شوي دي. د چهارشنبې په ورځ د کوالالمپور د محکمې په تالار کې چې له خلکو ډکو قاضي د نجیب رزاق په ضد نوی حکم صادر کړ او له هغې وپوښتل چې آیا دا حکمونه ورته واضح دي. نجیب رزاق تایید کړ چې پر ټولو حکمونو پوښوي دي. نوموړی ادعا کوي چې د ده خلاف د محکمې پریکړه سیاسي انګیزه لري. د نجیب خلاف یو حکم د پیسو مینځلو په اړه دی. که په دې برخه کې مجرم وپیژندل شي تر 15 کاله پورې بندي کېدای شي. په څلور نورو موردونو کې که مجرم وګڼل شي د هر جرم لپاره تر 40 کاله پورې بندي کېږي. دا پیسې د هغو 1.1 میلیون ډالرو یوه کوچنۍ برخه ده چې په وروستیو کلونو کې په مرموز ډول د نجیب رزاق په بانکي حسابونو کې اچول شوي دي. خو له دې سره سره نجیب هر راز غیر قانوني عمل ردوي. نجیب رزاق او میرمن روسمیا منصور د غلا په پیسو خورا مجلل ژوند ځان ته برابر کړی دی. په انتخاباتو کې د نجیب رزاق له ماتې وروسته د مالیزیا پولیسو د نوموړي د کورنۍ قیمتي وسایل او ملکیتونه چې ارزښت یې 230 میلیون ډالرو ته رسیږي مصادره کړل.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ.